مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنې. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبری سات کې اوریدل شي چې د عوامي نېشنل ګوند پر دوو مشرانو باندې بریدونه شوي دي، او همداراز د پاکستان یو سینیر خبریال یا مشر خبریال حامد میر باندې چې کومې حمله شوي د هغې په اړه باندې تاسو مرکې او رد عمل دراورو. تر څنګ یې نور رپورټونه مطبوعاتي کتنې او د افغانستان په اړه هم درته یو څه لرو. خو اول به له ګلایاس خبرونه واورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په بونیر کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وژلی دی. د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو نن په ټول ملک کې په حامد میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهره کوي، او ایران وایي د خپلو درنو اوبو په اټمي ریئکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات مکمل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چارواکي وای بیګا وسلواله د عوامي نېشنل ګوند د بونیر یو مشر افضل خان وژل دی. د یو بل خبر تر مخه په خبر سره نږدې بډا بیره کې د عوامي نېشنل ګوند وژل شوی یو مشر میا مشتاق په کور بیګا وسلواله برید کړي، او د هغه د کور ادري نارینه غړي تښتولي دي. د بډا بیره یو پولیس افسر احمد علي نن مشاله ډوته ویلي بیګا شوی دی پیخه کې یت لا تر وسه اسوک ندینی ودی. دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک مصطفی د دوی د ګوند پر غړو د مسلسلو بریدونو په اړه نن مشال لړی ته ویل
حکومت نوم سیس خود د ډاډوشته نه حکومت کولو د حکومت تحفظ ورکولو تر ډیره لرنه کوي چې موږ فلان کې تم تحفظ ورکو فلان کې تم تحفظ ورکو تحفظ نوم چلته خلک کور نه وړي وجره نه خلک وړي دهشتګر مطلب چې د حکومت هیڅ نشي کولی مذاکرات په نوم باندې دی لګیا دی اوس پر مذاکرات هم چلته اوس کوم مشکلات دا دي بازار کې هر ځای کې غیر محفوظ دي خلک چاغه سیاسي خلک دي کاغه صافیان دي.
ملک مصطفی زیاته وی چې په 1300 کلونو کې د وسلوالو په بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند شاوخوا 8 سبغړی وژل شوی. تر اوسه پورې د بیگانو بریدونو ځمواري چانه دا خسته. د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو نن په ټول ملک کې په سینر خبریال حامد میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده. پولیس وایي د کراچۍ په فیصل سړک تیر ماخام د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې سینر خبریال حامد میر ژوبل شوی. د جیو نیوز ټي وی د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې کوربه حامد میر د اسلام آباد نه کراچۍ ته د خالی په ماخام رسیدلی وو. ډاکټران وایي د حامد میر کامیاب آپریشن شوی او ژوند یې له خطرې څخه بهر دی. بلخوا د حامد میر ورور عامر میر د دې برید ذمہوار د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ګرځولی او ویلي دي چې په ځینو موضوعاتو پر سر آی ایس آی د ده له ورور څخه خفه وه.
جو آئی ایس آئی کی طرف سے خطرات لاحق تھے وہ ان کو
زما د ورور جونتا د آئی ایس آئی لخوا خطرہ د جنرل شجاع پاشا لوخت وا د دې وجہ د رائے اختلاف د بلوچستان او د پرویز مشرف په موضوع د حمید میر دریز او د دې ترڅنګ په سیاست کې د فوج د کردار په اړه د هغه موقف آئی ایس آئی ته خوخ نه وو.
پاکستان کی آئی ایس آئی کو قابل قبول نہیں.
د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر په حامد میر تر سره شوی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده، او د آی ایس آی د لاس لرلو تورونه رد کړې دي. بلخو امریکای په حامد میر حمله غندلې او له پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې ذمہوارو کسانو خلاف دي کاروایی وکړي. د پاکستان سین صوبې په سکر خار کې په یو ټرافیکي پیخه کې 200 کسان مړه شوی دي. دغه پیخه بیګاش په رامسته شوی ده. د ژغورنې د ادارې ویان انور کاظمی نن مشاله ډوته ویل چې په وژل شو کسان کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیس وای په بس کې نږدې 60 مسافر ناست وو او د پنجاب له غازی خان څخه کراچۍ ته روان وو. د پاکستان پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف د خالی پښپال اسلام آباد کراچۍ ته رسیدلی دی. کراچۍ ته د رسیدو په موقع د هوایی میدان او د هغو لارو چې پرویز مشرف په تیرېدو سخت امنیت نیول شوی وو. پرویز مشرف د ګوند آل پاکستان مسلم لیگ د سین صوبې یو مشر عمران صدیقی تیره شپه مشال لري ته ویلي مشرف په خیریت سره په کراچۍ کې خپلې لور کورته رسیدلی دی. د په وینا نوموړی په یو فوزي روغتون کې د علاج په موخه له اسلام آباد کراچۍ ته ورغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو د 1500 پولینګ مرکزونو کې اچول شوی رای له سره بیا شمیرلو حکم ورکړی دی. د انتخاباتو کمیشن ویان دور محمد نور پرون خبرلارن ته ویل په هغه پولینګ مرکزونو کې به رای بیا شمارل کیږي په کومو ځایونو کې چارواکي شک لري چې درغلي شوی ده. د دې وروسته مشال اډیسر په خبرو کې نور محمد نور ویل چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنی نتایج اعلانولو ته آماده دي.
تقریبا زه په ډاګه ویل شم چې د اویونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټول د پایلو ورخې د جمهورې په مرکز کې پروسس کړي دي او مونږ تقریبا دې ته آماده یو چې ورو ورو د فیصدي په اساس باندې او بلاخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریکو.
دا سویل کېږي چې د اپریل په 14مه لومړۍ نتیجې اعلان شي. د اپریل 15 نیټې انتخاباتو کې 2 میلیونه نه زیات افغانانو رای اچولې وي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په ایران کې د افغان بندیانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې دوه مرستیال صالح محمد له مشال اړي سره په خبرو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي او د افغانانو د پانسۍ لړۍ بند کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت 13 ورځ مشال اړي ته ویلي چې 4 افغانان د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو قاچاقو په تور پانسي شوي. ویل کېږي چې ایراني چارواکو د دغه کسانو مړي هم په ایران کې خاورو ته سپارلي دي. ایران وای د خپل درنو اوبو په اټمی ریکټر کې د فایلټونو د ودرولو لپاره اقدامات مکمل کړي او باید له دې سره د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په سر د نړۍ لښپګو سترو هیوادونو سره په خبرو کې ستونزه حل شي. د ایران مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحی پرون وویل تهران با په ارک کې د ریکټر سره لسره ډیزاین کړي سو په هغه کې د پلوټونیم پیداواري اندازه لګشي. د همدار ازوی چې له برتانیا، جرمني، روسیا، چین او امریکا سره د نومبر د موافقې پر اساس ایران په لوړه کچه د خپل یورانیوم غنی کول راټیټ کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته ګولایا زوړاندې کول. په دې غړی کې باور وي چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په بنیر کې وژل شوی او د بل په کور باندې حمله شوی. پر دوی د بریدونو د زیاتېدو وجه څه ده؟
موږ دهشتګردي خلاف دهشتګردي چې په باز خلک دهشتګردانو ته تحفظ ورکوي او دهشتګردانو لپاره مسؤلیتونه نه کار نه کوي نو دا حال به هغه نه موجود موږ په دې دهشتګردي مخالفت په تر برګ پورې په جاري ساتو.
پرون کراچۍ کې د پاکستان یو مشر خبریال حمید میر زخمی شوه دی او د هغه کورنۍ تور لګولې چې د دې برید تر شا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لاس دی. په ISI ولې داسې تورونه لګول کیږي؟
ISI داسې تاریخ پاتې شوی دی چې د پاکستان باندې د غي لړقه یا ډېر فشار راغلی دی یا حمله شوې دي. پاکستان ته یو ځای کېدل پکار دي که نه نو یو په یو به ولي یو په یو به وژني. کله حمله نه ده او اخیرا هم بنوي.
د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د قبایلی سیمو زده کوونکي څه وایي؟
مذاکرات کې یو کفرشن کې دا د ښه ولا خوخه ده. موږ ته د کم از کم زموږ ماشومان ته زموږ بچو ته رسېږو کی موږ چرته لاړ شو نه سکول راته شته هیڅ هم نشته.
تر څنګه نور رپورټونه هم لرو مکسر اوسه. اردن کولمبی رپورت ته اردو چارواکی وایي د عوامي نېشنل ګوند د بنیر یو مشر افضل خان وژل شوی او پېښور سره نږدې بډبېره کې د عوامي نېشنل ګوند د یو بل وژل شوي مشر میا مشتاق پر حجره تر برید وروسته د هغه درې خپلوان تښتول شوي دي. میا مشتاق څه موده وړاندې د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی و. تر اوسه پورې د بېګانیو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. زموږ همکار پې له پېښوره رپورټ لري.
دا بډبیر ترانی یو پولیس چارواکی احمد علی مشال لیډو ته د پیخ بحق لول چې بیګا د شپې خوشا یو نیمه بجې ماشوخیلو کې د عوامي نېشنل ګوند مخکینه مشر میا مشتاق چې سمو د وړاندې د وسلوالو لخوا وجل شو په حجره باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او د ډز ورستې د هغوی د کورونې درې نارینه غړي هم د ځان سره وتښتول. خو ولې د دوی په وینا لا تر دې دمه څه قسمه گرفتاری نه ده شوې؟
دا یو نیمه وجه شوې ما دا کې فری کسان تر فزرې یو فاد نوم دی یو شکیل نوم دی دا د عبدالباقی زامن دی. دا یو نیمه وجه دا مادي مکسان دا ویداری کړی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د اطلاعاتو صوبایي سیکټري ملک مصطفی وایي چې عوامي نېشنل ګوند کو په حکومت کې وی او کنا خود دوی غړي زکه په نخ کیږي چې دوی د ترهګرې په ضد او رښتیا خبرې کوي.
موږ مخالفت چې کوو نو موږ په دې مخالفت کوو چې موږ حق خبره کوو. موږ دهشتګردي خلاف او دهشتګردي چې ترکمه پورې جاری وي دا ملک نه بچي. دهشتگردانو دا تحفظ ورکی دهشتگردانو دا پاس مسئلیتونو نکارنی نو دا حال بای اوی نا باوجود بونگا پا دی دهشتگرده مخالفت با تر برگا پوری با جاری ساتو دهشتگرده
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې راغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مکمله توګه په امن راوستو کې ناکامه شوی دی، د کوم چې دوی د انتخاباتو وړاندې وعده کولی، بل دا چې دوی خو د مذاکراتو مخالفت هم نه دی کړی او په امن راوستو کې حکومت سره په مذاکراتو کې هم د دوی ملاتړ دی. یادونه ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر میا مشتاق هم سمو د وړاندې هم په مشوخیلو کې د وسلوالو لخوا وژل شوی و. بلخوا ملک مصطفی وایي چې تیرو شپږو کالو کې د عوامي نېشنل ګوند خوشه 800 پورې کسان وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پاوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پاوکم 15 بجې.
روزونکو دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو خبري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو شخصي ټلویزیون پر خبريال یا صحفي حمید میر د بریده او د هغه د زخمی کېدو وروسته د لوړپوړو چارواکو یو غونډه را بللې چې د چارواکو خبره وب کې د خبر اعلانو د تحفظ په اړه خبرې کیږي. بلخوا پر حمید میر د برید په غبرګون کې په بیلابیلو سیمو کې خبرلانو مظاهره کړې او له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د خبرلانو او صحافیانو ژوند ته د حفاظت ورکړي او د دوی امنیت دې خوندي کړي. احمد الله پیل، اسلام آباد، رپورټ لري.
د ذاتی مت ٹی وی جیو نیوز په اینکر حامد میر د حمله په ضد اسلام آباد په شمول ټول ملک کې احتجاجي مظاهره دوام لري او صحافیان د حکومت نه غوښتنه کوي چې پیخه کې ککړ تنان دې په فوري توګه گرفتار کړي. تیر مازیګر د پیښې وروسته صحافیانو د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شروع کړې او د حکومت نه غوښتنه کوله چې صرف د مذمتي بیانونو د کار نه اخلي، بلکې د پیښې نوټس دی واخلي او صحافیانو ته د تحفظ ورکولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست پی ایف یو جی صدر افضل بٹ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه زمنګ د سلو نه زیات صحافیان وژل شوي او یو شمېر جوبل کړی شوي دي. د داسې پیښو په ضد نور موږ خاموشه نشو پاتې کېدی او پیښې په لټونو پورې به خپل احتجاجی مظاهره جاری ساتو.
آج اسلام آباد میں بھی اور مختلف
نن با پا اسلام آباد او دا ملک پا نور و خارنو کی مظاهره کی گی او مونگ پا سخت و ٹکو کی دا دے حملے غندنہ کو او حکومت نا دا مطالبہ کو چی پیخ کے ککڑ مجرمان دے زر تا زرہ گرفتار کلی شی او دوی دا دے سخت سزا ورکلی او صحافیانو تحفظ دے یقینی کلی. مونگ دا حکومت نا دا غختنا ہم کو چی مونگ ورد کم 15 مطالبات ولانده کلی و چی پکی دا خبریالانو دا جوان او نوکرو تحفظ نا علاوہ دا مطبوعات و دفترونو او پریس کلبونو سیکیورٹی شامل دا کدا طالبات یې منظور کړی وی نو پدې د عمل درآمد هم تیز کړی او موږ له تحفظ را کړی.
د مطبوعاتو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سیویک اکشن مشر عدنان رحمت وایي چې حکومت له پکار دي چې د پیښې پلټنې وکړي او چې هر څوک پکې ککړ وي نه صرف ولست یو خای بلکې سخت سزا ورله هم ورکړي.
په صحافیانو د حملو سنس وجوي او هغه دادا چې دوی انساني حقوقو معاملات په حق له ولستا خبر ورکوي او هغه کسان یا ادارې چې غواړي د دې معاملاتو په حق له ولس خبر نشي نو هغوی صحافیان پنخه کوي. حامد میر هم خپل کار په خطوګه تر سره کولو خو ځنې خلکو او ادارو دا نه غوښتل چې حامد میر دا هر سره برسېره کړي. اوس چې حامد میر په کومې ادارې الزام لګولې دي نو حکومت له پکار دي چې پلټنې وکړي او چې هر څه حقیقت وي هغه را برسېره کړي چې په راتلونکي کې صحافیان خپل کار بغیر د سیارې خطر تر سره کوي.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه په لاهور کې د یو پرایویټ ټی وی چینل په خبريال رضارومي هم حمله کړې شوی و چې پکې نوموړی محفوظ پاتې شوی و خو ډرایور یې پکې مړ شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو پرون بازګر کراچۍ کې زخمی شوی خبریال حمید میر کورنۍ تور لګولې چې د دې حملې تر شا د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی لاس دی خو هغوی دا رد کړی ده. ډاکټران وایي د حمید میر په بدن کې لګیدلې ګولۍ وستل شوې او اوس یې حالت له خطرې بهر دی. د پاکستان وزیر اعظم سیاسي ګوندونو د خبرلان د خوندي ساتلو نړیوال ادارې سی پی جی، افغان ولسمشر حامد کرزی او امریکا پر حامد میر دا بریز غندلې ده او د سند صوبې چارواکي وایي دوی د حمله کوونکو د نیولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. زموږ همکار یې نور تفصیل درته وایي.
ډاکټران وایي حامد میر په خېټه او رانه درې ډزه لګېدلې او د اپریشن په مهال د هغه له وجود څخه دوه مرمۍ راوستل شوې دي. د اپریشن وروسته تېره شپه د جوبل شوي خبریال حامد میر سره په هسپتال کې ملګري امیر لیاقت خبري غونډې ته وویل د دوه نیمو ګڼټو له سخت اپریشن وروسته د حامد میر ژوند له خطرې څخه بهر دی. اپریشن کامیاب شوه، دا ډیر ګران اپریشن وو. د هغه په ورون او خېټه درې ګولې لګېدلې وې. د اپریشن نه وروسته موږ په خوشحالۍ سره وایو چې حامد میر صاحب اوس مخ په ښه کېدو دی. د جیو نیوز ټی وی د کیپیټل ټاک په نامه د خپرونې کوربه حامد میر د اسلام آباد نه کراچۍ ته د خالی په ماښام رسیدلې وو. هغه د کراچۍ له هوایي اډې څخه خپل دفتر ته په لار وو چې د هوایي میدان سره نږدې نامعلوم وسلوالو د هغه په گاڑی ډزې وکړې. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات مشال رډیو ته ویلي وسلوالو د حامد میر په گاڑی نه ډزې کړې دي چې په کې درې د هغه په وجود لګېدلې دي. د حمله په ښکار شوې گاڑی کې د حامد میر یو ساتونکو او ډرایور هم وو، خو دغه دواړو ته په دې حمله کې زیان نه دی وخته. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن تیر شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د یادې پیښې د پلټونو لپاره دوی د لوړپوړو امنیتی چارواکو ډله جوړه کړې ده. دی وایي د سین صوبې اعلی وزیر هم د دې پیښې نوټس اخیسته او د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات په مشرۍ کې یې د پیښې د پلټنې لپاره کمیټي جوړه کړې ده. په حامد میر حمله موږ د پاکستان په ولس حمله ګڼو. په دې مخه موږ د سین حکومت ټوله مشینري په کار اچولې او د وژونکو خاکې مو جوړې کړې دي. د دې نه علاوه په دې کیس کې نور پرمختګ هم شوی چې د ځینو وجوهاتو له امله یې اوس له رسنیو سره نشو شریکولی. بلې خواته د حمله د ښکار شوي خبریال حامد میر ورور عامر میر په حامد میر په ترسره شوي حمله کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورن بللې. د حمله وروسته د جیو ټی وی سره په خبرو کې عامر میر وویل په ځینې موضوعاتو د څېړنې په سر ISI د دل ورور څخه خپه و. زما د ورور ژوند ته د ISI لخوا خطره د جنرال شجاع پاشا له وخته وه. د دې وجه د رای اختلاف د بلوچستان او د پرویز مشرب په موضوع د حمید میر دریز او د دې ترڅنګ په سیاست کې د فوج د کردار په اړه د هغه موقف ISI ته خوښ نه و.
پاکستان کی ISI کو قابل قبول نہیں.
هل تبیا د پاکستان د وسلوالو فوجونو د اماړي کوڅانګې ISPR مشر اسیم باجوا د امیر میر لخوا د پورور په تر سره شوی حمله کې د استخباراتي ادارې ISI د لاس لرلو تورونه رد کړی دي. یاد دی وی د دین مخ کې هم په کراچۍ کې درسنیو په مرکزونو او خبريالانو حمله شوی. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر او په گاڑی تر سره شو حمله د دغه چینل کارکونکو ته مرګ جوړه اړولې و. د دغه حمله پړه وسلوالو طالبانو منلې و، خو په حامد میر د تر سره شوی بیگانه حمله پړه د دې رپورت تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه داخسته.
ل کراچۍ مو رپورت اورید او ورځونکو تاسو پکې واردل چې پرونی او برید کې زخمی شوی مشر خبریال حامد میر کورنۍ دا وکړه چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI په دې حمله کې لاس لري. په دې اړه لیکوال او څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې پخوا هم د سلیم شهزاد په نامه یو خبریال او لیکوال تر وژل کېدو وروسته پر ISI دغه الزامونه لګېدلي وو. له ډاکټر تقی سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ته بوختلې چې دا تورونه څومره رښتینی کېدلې شي.
ISI داسې تاریخ پاتې شوی دی چې د پاکستان کې صحافیانو باندې میډیا خلکو باندې د غی لړخه یا ډیر فشار راغلی دی یا پرې حمله او اټیک شوي دي. ISI دا غواړي چې کوم نریټیو کومه بیانیه پاکستان کې ده د هغې برخلاف یو کاونټر نریټیو پیدا نه شي، یو بله بیانیه پیدا نه شي. او حامد میر حالانکه هغوی سره موږ ډېرو خبرو باندې اختلاف لرو، خو ځینې خبرې هغوی داسې کولې چې هغه غالباً د پاکستان د اسټابلشمنت د بیانیې خلاف روان و، خصوصا د بلوچانو په حواله باندې چې هغوی پروګرامونه کړي دي، بلوچانو لانګ مارچ په حواله باندې. بیا ځینې خبرې نور هم داسې دي غالباً د اسټابلشمنت د لاین نه مختلف لاینې اخیستې. زما په خیال دا صرف یو صحافی باندې حمله نه ده، بلکې پاکستان کې مکمل د اظهار ازادۍ باندې، نو صحافت او میډیا باندې برید دی.
ډاکټر صاحب تقی، تاسو ویل چې دا په ټول صحافت باندې برید دی، نو تاسو داسې ګڼئ، تاسو داسې ښکاري چې پاکستان کې به خبر اعلان په دې پیښه را بیدار شي او یو آواز به شي، ځکه چې اکثره د خبر اعلان په خپل منځ کې هم سره په یوه خبره متفق نه دي؟
تاسو خبره صحیح ده، خبر اعلان متفق نه دي. بیا مالکان چې کوم دي، خصوصا د میډیا هاوسز، غي ځان خپل موټیو، خپل اراده، خپل پروګرام لري. خو زما دا خیال دی چې په دې وخت کې خبر اعلانو ته، صحافیانو ته یو ځای کېدل پکار دي، که نه نو یو په یو به ولي، یو په یو به وژني. پہله حمله نه ده او اخیره هم بنې وي.
نو ډاکټر صاحب، تاسو څه وینئ د دې پیښې نه وروسته چې په حمید میر باندې کوم برید شوی؟ د دې نه وروسته دغه ادارې حساب ورکول ته راکش کېدلی شي؟
نو ګورې دې باندې خو داس پاکستان خپل دا ذهن به جوړول غواړي چې هغوی آیا داسې یو سیکورټي سټیټ کوم ته کې ژوند کول غواړي، یا جمهوری خپل سفر جاری ساتي. سلیم شاهزاد داسې کتاب لیکلی چې هغوی کې د استخباراتي ادارې د پاکستان هغې باندې ډېر الزامات وو، چې اډمرل مایک ملن د امریکن ځواکونو چې کوم سربراه په خپل وخت کې هغوی هم دا یو الیګیشن لګولې د پاکستان د آی ایس آی باندې، د سلیم شاهزاد په حواله باندې. نو الزامات ډېر دي، واقعات پیښ هم ډېر دي، خو الټیمیټلی خو د پاکستان حکومت سره د دې واک دی، او کنه دی نو پکار ده چې وي. میاں صاحب نواز شریف ته لوی مینډیټ ملو شوی دی، زما نظر نه یو نیوز تیر شوی دی چې هغه یو های لیول اجلاس هم پوښتی دی، نور کاروایی هم پکار ده چې یو میسج د داسې لاړ شي.
تاسو ګڼئ دغه حامد میر باندې چې کومه پیښه شوې ده، آیا دا کوم باسونه چې درا ولړول یا نور دغه صحافیانو را ولړول د بلوچستان په حواله، د پښتنو په حواله، طالبانو په حواله، آیا دا بور سره کمزوري شي، غلیب شي، او کنه نور زور به دا واخلي؟ دا خبر
زما دا خیال دی چې غلیب نشي جی، نور الټرناتیو میډیا شته، سوشل میډیا شته، نور اوینیوز اویلیبل دي، او د پښتنو، د بلوچانو، د شیعاګانو دا غیله بالکل په ځای باندې ده. د پاکستان میډیا کې نریټیو ډېر زیات کنټرول شوی دی، سخت فشار لاندې صحافیان هلته کار کوي، لای خبرې ته نه پرېږدي، او چې څو خبرو کې هغوی باندې داسې بریدونه او حملې کېږي، دنیا به پرې خبرېږي. اوس هم خبر شوی دی دا خبره په حامد میر نه درېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي، به شک چې
ډېره سخت روانه کیره، هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه، او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمنګ نه حساته خبرونه اوري، او دا زمنګ خبري غړی ده. د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي سکولونه یې په پوځي عملیاتو او جګړو کې وران شوي، او ډېر خپل خپلوان یې له تعلیمه محرومه پاتې شوي دي. دوی وایي حکومت که مذاکرات کوي او که پوځي عملیات، خو دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي، او په کار ده چې زر تر زر دغلته سوله وشي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت باید د دوی په ځایونو کې تړلې سکولونه پرانیزي. زلان یوسفزی دغه ځینو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلی.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي خان بادر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د خبرو اترو له لارې امن راتلی شي، او دا چې د بدامنۍ له وجې په وزیرستان کې ځاني او مالي زیان سره سره د تعلیم عمل ته هم ډېر زیان رسېدلی دی.
مذاکرات وکړي، مذاکرات سره چې تعلیمي ادارې بحال شي، انشاءالله را روان چې کم نسل دی، تعلیم یافته نسل دی، نظام چې بیا به انشاءالله په عمر هم داسې مسالې نه راځي. نظام چې د فاټه کې به یو داسې کس نه وي چې هغه دا ووایي چې اپریشن صحیح طریقه ده، بلکې دا به وایي چې موږ مذاکرات غواړو، او موږ ته یو پوره من لاره راکړی شي، موږ له دې پوره من تعلیمي ادارې راکړی شي.
خو بیا د مومن ایجنسی یو زده کوونکی روح الله مومن وینا ده چې که په هر طریقه وي خود وی امن غواړي، ځکه چې ربدم نه لوجي د دوی مستقبل د تباهی په لور روان دي.
مذاکرات کوي او کفرشل کې دا دوی خپله خوښه ده. موږ ته د کم از کم زموږ ماشومان ته زموږ بچو ته رسېږو کې موږ چېرته لاړ شو؟ نه سکول راته شته، هېڅ هم نشته. هم دومره وسته چې ښکته راشو دلته پېښور کې سیټل ایریا کې موږ تعلیمونه جاری ساتو یا صدا منگ تیس سر نشتر پیش نہ مذاکرات کی منگ تصد سے پائدہ را رسی نہ آپریشن کے منگ درا رسی
نورک دے جنسے سر تعلق دورن کی طالب علم سیف اللہ سخم و چکلا فاٹا کے دا امن ٹنگخت لپارا دا آپریشن یا مذاکرات دا غوروالی پا باب لئے اپختل نو دا حقو ویناوا
جنگ کے یو اغام خار نمانی دم خار نمانی نو دا خو امپوسیبل کار دنو مطلب کا دور سر مذاکرات کی خبر ہو کی نو کی دیشی علاقے کی امن رسی پا جنگ پا جگڑ و خامن نشی رت لے پا 2009 کی زمو پا لوار اور رویزی چکم دا آپریشن شروع شو کلا فینل اگزیم زمو شروع کی دو تا تقریباً چے دس پندرہ ورز زمونگ والا اسکول چک پر جڑ بند ہو وہ لگی دو نہ 2009 کی چکل پر مونگ آپریشن شروع شو مونگ کو وارتا رشی کڑے شو
پی خبر کی اس دکڑی تر لاسا کون کی د خیبر ایجن سے باڑے تحصیل گلاب وینا دا چھ ہغز کا د مذاکرات ملگرتیا کوی چھ تیرو وقتنو کی د وسلوالو پر جد آپریشن نو ہس گٹی ندی راوڑی
ٹول بگیا خلق منو شو چھ سر دے خلق سن تعلق و نس عام بے گناہ خلق بگے مرشول بے گناہ مشمان مشمان خود شتگر کے دین شی زنانہ بگے مرشول آپریشن کم خلق بس شوری ہوئی گئی زب دردوان جا خلق دمنا دینی متاثر شوی لگا سمرا عام خلق متاثر شو ذاکرات نا باہر نہیں آپریشن مانے چکندی اس کلا نا امن رات لیش و نبا چکندی امن راشی
دا پام ولدا چ سورو جوڑان دی دا طالبان لخوا درز بندے مودی نغز ولو اعلان رستو یو زل بیا دا حکومت او طالبان ترمینزا دروغی جوڑے عمل غیر یقینی شکل خپل کڑے دے او دی تا دی هم پام وی چی دا ایڈوکیشن انٹرنیشنل تر مخا دا امن ٹنگخت لپارا دا تعلیم خورول لازمی دی خو یو غیر سرکاری ادارہ فاٹا ریسرچ سینٹر خپل رپورٹ کې وای چې د مختلفو لاملونو له وجې فاٹا کې صرف په نوم تعلیمی نظام موجود دی. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو دا نورسپانې د قائد اعظم پوهنتون د یو استاد عاصم سجاد اختر یو مقاله خپره کړې. نوموړي لیکلي چې پاکستان د بلوچانو سندیانو ترڅنګ د پښتنو پر وړاندې هم بد رویه خپل کړی دا او دوی ته نه یوازې خپل حقونه نه دي ورکړي بلکې ځپلې هم دي. ما بشیر ګواخ د دې مقالې غټ کې درته ژباړلې. ډان ورسپانه کې عاصم سجاد اختر لیکي چې پاکستان کې له پنجابیانو علاوه نور ټول قومونه لکه پښتانه، بلوچان او سندیان فکر کوي چې دوی ځپل کیږي. بنگالیانو، کشمیریانو او سرایکیانو په ګډون نورو قومونو او ژبو ویونکو هم په یو یا بل وخت کې د پاکستان د ځپلو په وړاندې مقابله او مبارزه کړې. لیکوال وایي چې په 1940 کې د پاکستان د جوړېدو په وخت ډیورن لاین سره میشته پښتانه د هندوستان د ماتېدو خلاف وو. د هغه په خبره هندوستان او افغانستان سره د پښتنو د اړیکو او جرړو یا ریښو په بهانه پاکستان دې قوم سره د مېرې مور سلوک کوي. ډان ورځپاڼه کې راغلي چې قبایلي سیمې قصدن له پرمختګ او سیاسي حقونو لري ساتل شوي، ځکه چې دا کار د پاکستان د قومي سلامتۍ په ګټه دی. د ورځپاڼې په خبره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې قبایلي پښتانه ډېر ځپل شوي، په لکونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي او په زرګونو یې وژل شوي دي. لیکوال وایي د پاکستان ریاست پښتنو کې د بیلتون پالنې غوښتنې د کمزور کولو لپاره دوی په پوز کې شامل کړي او په ملکی ادارو کې هم ورلا برخه ورکړي. هغه ځته یی چې پاکستان د پښتنو کلتور ته هم سخت نقصان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پښتانه په تجارتی او اقتصادي برخه کې ډیر فعال دي. د لیکوال په خبره پاکستان کې د فرنټیر کاپس یعنی اف سی یا سرحدي ځواکونو په لاس د بلوچانو ځپل هم په خونړۍ توګه روان دي. د دې ځواکونو ډیره برخه پښتانه دي. د ډان ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې سره له دې چې پښتانه په ټول پاکستان کې کاروبار لري او په هر ځای کې تجارتونه دي، خو دې ګرځېدو را ګرځېدو دوی ته ډېر مشکلات هم جوړ کړي. د ورسپانې تر مخه دې روسیو کې چې اسلام آباد کې په سبزی منډۍ کې کومه چاودنه شوې وه، په هغه کې هم ډېر وژل شوي کسان پښتانه وو. ډېر پښتانه په کچا آبادیو کې ژوند کوي او اسلام آباد، لاهور او نورو لویو ښارونو کې په خلک ټوکې کوي او د سیاست قرباني دي. عاصم سجاد اختر وړاندې لیکي چې پښتنو کې پر دې خبره پوره اتفاق نه ښکاري چې د خپل راتلونکي او پرمختګ لپاره څه وکړي، خو دوی باید چې له هغه عواملو ځان خلاص کړي چې دوی د بحران سره مخ کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدو ل غلای زبا د خبرونو لنډیز وره دا خبر پښتونخوا چارواکي وای بیګا وسلوالو د عوامین اسلګون د بنیر یو مشر افضل خان وژل دی. د بل خبر تر مخه په خبر سره نږدې بډه بیره کې د عوامین اسلګون یو وژل شوی مشر میا مشتاق په کور بیګا وسلوالو برید کړي او د هغه د کور درې نارینه غړي تښتولې دي. دغه پیښو زمواري چانه نه منلې. د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو نن په ټول ملک کې په سینر خبریال حامد میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د حامد میر رور امیر میر د دې برید ذمہوار د پاکستان استخباراتي اداره ای اس ای ګرځولي خو د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ای اس پی آر د ای اس ای د لاس لرول تورونه رد کړي دي. د پاکستان سند صوبې په سکر خار کې په یو ټرافیکي پیښه کې 200 کسان مړ شوي دي. دغه پیښه بیګاش په رامسته شوې ده. د پاکستان پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف د خالی پښپال اسلام آباد کراچي ته رسیدلی دي. د پرویز مشرف د ګوند د سین صوبې یو مشر عمران صدیقی تر شپه مشاله ډوټ ویلي چې نوموړی په یو فوزی روغتون کې د علاج په موخه له اسلام آباد کراچي ته ورغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو د 500 پولینګ مرکزونو کې جبل شبي رای له سره بیا شمیرلو حکم ورکړی دی. د انتخاباتو کمیشن وایي نور محمد نور پرون خبرران ته ویل په هغه پولینګ مرکزونو کې به رای بیا شمارل کیږي په کومو ځایونو کې چې چارواکي شک لري چې درغلي شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په ایران کې د افغان بندیانو د زر تزر خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال سالم محمد له مشال رډیو سره په خبرو کې ولوس مشر څخه وغوښتل چې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي او د افغانانو د پانسۍ لړۍ بند کړي او ایران وایي د خپلو درنو اوبو په اټمي ریئکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات مکمل کړي دي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له ګلایا څخه واره د تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس بل ریاض بو ساحل څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري وغټ کې واره.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې د تیر جمعه پورز د کابینه غونډه کې یو سلويخ نکاتي ایجنډا باندې بحث شو چې پکې طالبانو سره مذاکرات د اقتصادي ترقی په چارو خبرې او په مختلفو لوزنامو غور شو. د غلړ کې د کابینه غړو ژمنه وکړه چې مذاکراتي عمل به هر حال کې منطقي انجام تر رسول شي. همداراز داخله وزیر په کمی سلامتي او د خزانه وزیر په اقتصادي صورتحال خبرونه ورکړه. اداري وایي چې غونډه کې د قطر نه ال پی جی او ایران نه بجلی راغښتو په چارو هم خبرې وشوې ځکه چې د اقتصادي ترقی لپاره توانای ضرورت پوره کول انتهایی ضروری خبره ده او دغه لړګې د عرب ملکونو سره قدرتي مایګیس پلوزنامو او مفاهمتي اداختونو هم غور شو او د دې د مختلفو اړخونو جاج واغستې شو. اداري وایي چې د فرانس، چک ریپبلیک، ویتنام، روس، کینیا او پلفاین په ګډون بازي نور ملکونو سره په دفاعي او معاشي تعلقاتو او لوزنامو هم خبره وشوې. د شان وزیر اعظم د ترکی سره شوی لوزنامو نه هم کابینه خبر کړه او د دې باضابطه منځوري ورکړې شو. اداري اخیره کې وایي چې د ذکر شوی اقداماتونو پته لګي چې حکومت د ملکی کې لړکی سنجیده دي او د دې لپاره د زړه د اخلاص کار کوي. خو ضرورت د دې خبرې دي چې دا ټوله منسوبې د زر تر زر شروع کړي شي او په دې د کار رفتار تیز اوساتلی شي چې ورسره زر دا منسوبې سرته ورسول شي او ورسره دا هم ډیره ضروری ده چې ذکر شوی منسوبې د هر قسمه کرپشن او غلا غلطونه پاکي اوساتلی شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې خیبر پختونخوا او خاص کر پیښور کې د شوکو بانکونو لوټلو، پیسو د پاره تختونو او ترهګرۍ په ګډون نور جرمونو کې چې څنګه د موبایل استعمال کیږي هغه د چانه پټه خبره نه ده او د دغه ملزمانو د نیوو لپاره پولیس ته د بنیادی سہولیاتو ضرورت دی. اداري وایي چې د غلړ کې د موبایل سیم درک معلومولو سیستم معرفي کولو منصوبه صوبایي حکومت جوړ کړی و. هغه یو وار بیا د زنخ کار شو او د هغه وجه داده چې ملک با ډیر زر د 4G سیستم راشي نو ورسره بعد د 3G زول سیستم اثر کم شي نو ځکه صوبایي حکومت نه غواړي چې په زړو منصوبو پیسې ولګوي. اداري وایي چې څنګه د جرمونو مخنیوي لپاره جدید طریقې او نوې ټکنالوژي راځي هغه شان ورسره ورانکاري خلک د دینه د بچکی دو لارې لټوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د اوس نه د نوي سیستم د لپاره تیاری شروع کړی شي او د زول سیستم د لپاره ایخو دې شوی 44 کروڑ روپے په نوي سیستم ولګول شي چې ورسره به په خشن د جرمونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان رسپانې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت ترمنځ د روان عمل پر مهال باید د دواړو خواو څخه عملی کارونه هم وشي. په دې مقاله کې راغلي چې حسنه طالبان د دغه خبرو تر شا خپل ځانونه منظم کړي. ملخوا نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د ګاونډیانو په کردار او رول باندې مقاله لیکلی. د دوړو مقاله غټکی له فرخندا صد خبر.
د پاکستان ډان ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل د حکومت لخوا پیل شوی چې پرې نیوکې هم روان دي، خو که وکتل شي نو د دغه هیواد په سیاسي منظر کې د دې بل څه حل هم موجود نه و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو چې د تحریک طالبان سخت مخالف دی، هم یې د خبرو د دغه روان عمل مرسته کړې، خو پر دې هر څه کې تر ټولو زیاته ذمہواري د حکومت جوړیږي چې نه یوازې د خبرو دغه عمل کامیاب کړي بلکې د ولس د حفاظت ذمہواری هم سرته ورسوي. او اوس چې کله د تحریک طالبان د جنگ بندۍ نیټه ختمه شوه، نو کچېرې په ملک کې ترهګر حملې وشوي ټوله ذمہواری به په حکومت راځي. ورسپاڼه لیکي باید د خبرو ته هم وکتل شي. طالبان د خبرو روان عمل د خپلو ګټو لپاره استعمال نکړي، ځکه چې تحریک طالبان د پروپیګنډو خورولو مهارت لري. لکه څنګه چې د طالبانو بیان ویلي، د ډزبندۍ د مودې د ختمېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی په ولس حمله پیل کړي، نو د داسې بیانونو سره دوی د ویرې او امید دواړو پیغام ورکوي. او تحریک طالبان لکه چې د پاکستان د منتخب شوي حکومت نه زیات پر خپل خبره ولاړ وي او کېدای شي د روانو حالاتو ګټه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه پورې د افغانستان جنگ د امریکا یو پروژه وه، او داسې بلکې د کچېرې امریکایي عسکر د دغه هیواد اوزي نو یو ګډوډي به رامنځته شي، او ځکه هم د افغانستان د امنیت ذمہواري دغه هیواد امنیتی عسکرو ته وسپارل شو. خو د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته یو نوی منظر مخې ته راغی. که زه هم طالبانو افغانانو ته د انتخاباتو پر مهال د ترهګر حملو دړکې ورکړې وي، خو افغانانو ته دغه دړکو او خطرو هیڅ پروا ونه کړه او د خپلو رایو استعمال یې وکړ، او دا شان یې ثابته کړه چې افغانان اوس د خپل ځان لپاره امن او سوله انتخابوي، او باید په دې عمل کې ګاونډي هیوادونه هم خپل رول ولوبوي. نیویارک ټایمز لیکي امریکا باید د دغه هیواد د وتلو وړاندې د ګاونډي هیوادونو خاص کر هند، پاکستان او ایران سره خبرې وکړي، او د سولې د عمل پر مخ بوتلو لپاره یو منصوبه جوړ کړي، او همدا د یو جنگ د ختمولو تر ټولو ښه لار ده چې ګاونډیان په اعتماد کې واخیستل شي. نیویارک ټایمز لیکي اوس دا د افغانستان په ګاونډي هیوادونو پسې هم ده چې د تر ټولو اختلافاتو لرلو باوجود په دغه هیواد کې د نورې وینې تویولو مخه ونیسي، او هیڅ یو د افغانستان ګاونډي هیواد به د پخوا غوندې په افغان پوس کې تاوتریخوالی لیدل ونه غواړي، او باید د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې، جمهوریت او امنیت د پرمخ بوتلو په لاره کې خندان وانچوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دوی په هغه 500 رایو مرکزونو کې د رایو بیا شمیرلو اراده لري چې دوی په د رایو د باطلېدو یا د جعلي رایو شک لري. د دې کمیشن وایاند نور محمد نور ویلې دي چې ډېر زر به په دې نږدې راتلونکي کې ابتدایي نتایج اعلان کړي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول کارونه د قانوني مهالویش سره سم پر مخ روان دي، او وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان ته تقریبا آماده دي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور دغه خبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
تقریبا زه په ډاګه ویلی شم چې د اویاونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټولې د پایلې ورخې د جمهوریت په مرکز کې پروسس کړي دي، او مونږ تقریبا دې ته آماده یو چې ورو ورو د فیصدي په اساس باندې او بلاخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریکو.
کمیسیون وایي د هغه مهال ویش له مخې چې دوی شاوخوا یو کال وړاندې له رسنیو سره شریک کړی وو، باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د 14 نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون معلومات ښیي چې له ولایتونو څخه مرکز ته د نتایجو د پاڼو راټولول د اپریل پر 15 نیټه پای ته رسیدلې، او اوس باید لومړی د فیصدي پر اساس او بیا په عمومي ډول لومړنۍ پایلې اعلان سي. بلخوا لمړنیو نسبي نتایجو ته په کتو داسې ښکاري چې شاید د افغانستان د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان ولسمشرۍ ته د رسېدو لپاره 50 جمعې او رایې پوره نه کړي او همدا د انتخاباتو د دوهم دور احتمال ډېروي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ګمانونه نه ردوي، خو زیاتوي چې که انتخابات دوهم دور ته ولاړ سي نو شاید له تخنیکي اړخه کمیسیون ونسي کولای پر خپل ټاکلي وخت انتخابات وکړي. نور محمد نور وایي دی وایي که چېرې انتخابات دوهم دور ته ځي په هیڅ صورت دا امکان نشته چې تر جوزا میاشتې د مخه دې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهم دور انتخابات وسي، ځکه موږ دوه اونۍ وخت لرو چې باید نوی مهال ویش جوړ کړو. کاندیدانو ته باید وخت ورکړو چې یو ځل بیا کمپاین وکړي او ټول هغه موارد په پام کې ونیول سي چې په لومړي دور کې تیر سول، چې دا کار ډېر وخت ته اړتیا لري. د انتخاباتو د قانون له مخې دوهم دور انتخابات باید د لومړي دور د وروستیو نتایجو تر اعلان دوه اونۍ وروسته ترسره سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ لس فیصده نتیجه تیره یکشنبه د شپږویشتو ولایتونو د شمیرل سوو 15,000 رایو څخه راووتل، چې له مخې یې عبدالله عبدالله د 1.9% رایو او اشرف غني احمدزی د 2.6% رایو په اخیستو سره په ترتیب سره په لومړۍ او دوهم درجه کې راغلل. که چیرې په لومړني دور کې د ولسمشرۍ لپاره معیار پوره نه سو نو شاید دغه دوه کاندیدان په دوهم دور انتخاباتو کې سیالي سره وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په مشال مرکه کې مونږ د سیاسي او همدارز د ژوند د بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو سره مرکه لرو. که چېرته تاسو داسې یو څوک په نظر کې چې غواړي هغه سره موږ خبرې وکړو، زموږ همکاران ترې ساسې پوښتنې وکړي، نو موږ ته نمونه راولګي به موږ کوشش وکړو چې د هغوی سره په تماس کې شو او مرکه ورسره وکړو. د خبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان هغه خلک چې د جګړو او پوزی اپرشنونو لوجه بیکر شوی دی وای چې حکومت تور سره د واپس اتللو وعده کړو او حکومت دا هم ویلی چې د دوی په تیرا میدان سیمو کې اوس امنیت د پخوا په پرتله ښه دی. نو دوی وای کچرته امنیت خي نو دوی غواړي چې زر تر زر خپل کورونو ته لاړ شي. د تیرا میدان زینو بیکورو شو کسانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د بیکورې ژوند ډیر سخت دی، په کمپونو کې ژوند ترخ دی او ماشومانو تعلیمونه هم نیمګړي پاتې دي، نو ځکه دوی غواړي چې واپس خپل کلو ته او خپل بانډو سیمو ته لاړ شي. فرهاد شینوار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر جن سایلر پرتی سیمه تیرا میدان نه بیکور شوی خلک وای چې حکومت ور سره خپل وادي پوره نکړي او د دوی د ستنې دو دویم پړاو لا تر دې د ما پیل نکړای شو. دوی وای چې په پیښور کوهات او رگزو کورما او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د تیر یو کال رئیس دیر شوی دی او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. په دې حکله د تیرا میدان نه بیکور شوی یو تن حاجی رحمان شاه اپریدی مشا ریڈیو تھوائی
سولم دا کو چیرہ مونږ خپل نو کلا په هایو زکرا واپس شو زر واپس شو دا چې خالي چې په کریا باندې کور نشینی وای بیا چا څه په خپل پردیسه پروتګرامر پورې تانکی او په کمپونو کې راځي چې کمپونو کې ډېر مشکلات دي. واپس خو له مونږ دا چې زین کې وو په سوچ کې دا چې د تیرو ول مونږ ټول چې کلا واپس کوو چې په هایو زکرا و شو د کم چې حکومت مخې کېږي کم به دارو مخې کم شي مونږ لا غره لکه څنګه بو جوار بومن
د باډیو تیرا سیمی او مشر اقبال پردی وای چې دغه کډوال دې زر ولېګل شي او که نور رست شو نو دوی به د حکومتي ادارو پر ضد احتجاج کوي.
کوم چې په ویټینګ باندې دی په انتظار ناشتي چې دا وی هلته وسلو همداسې پاتې شو هغه خلکو لدې واپسې جلدی
واپسی پہ ہو کہ وہ دل لے چکن دے واپسی آ شیڈول برابر کی چھ دل چھ او کہ حکومت پہ دی کہ غفلت ٹکڑو نہ من بر دے خلاف احتجاجی تحریک شروع کو او دا بم گورنر ہاؤس مکھ تبم کینو مو بچ کن دے پولیٹیکل انتظامیہ دا فیس مکھ تم درنے ور کو او مو بد وفاقی حکومت او پہ دی کہ چکن دے صوبائی حکومت رول دے یا دے پی ڈی ایم اے رول دے پکے اگے دے پتی طریقہ ز مو حکومت مو بڑی لیگیشن گوجو او کہ دی پورا نہ کو دی خلاف مو دل درنے ور کو
د تیرا میدان د کډوالو د ستنېدو په حق له مشکله د قبایلي سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او چارواکي فرمان خلجی سره رابطه وکړه نو دوی وویل
مجید خو اصل کې دا و چې هلته یخنیاري و جی لارې مارې بند وورم کیږي هلته بارانونه ډېر زیات کیږي جی نو اوس ان شاء الله مونږ خپل کې انٹرنیشنل کمیونٹی سره او ټولو واٹر سیکریٹریٹ مونږ ټولو هغه کړی دی میٹنگ کړی دی او ان شاء الله دې میاش اخر کې جی مونږ پلان کو لګیا و چې تیرا ریٹرن شروع کو جی دې په وجه باندې مونږ هغه وخت
زرگون خلق بے کور شوی اس پہ دیورستیو کی پاکستانی پوس پکی د وسل والو پر زد عملیات ترسارا کڑل او دا کوي چې د میدان سیمه د وسل والو نا پاکا کڑے دا او د تیرا بے کور شوی خلق ورتا واپس رات لے شي فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
فاٹا د اصلاحاتو پلور
پا قبائلی سیمو یا فاٹا کے اصلاحات سمرا گٹور دی
دا زمون دا ډیر مودے ارمان دے دا دے فیصلے پا نتیجہ کی او غٹ بدلون را گرے دے
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دی
52% التا دے خزو اکثریت ته تو او سپوره متا ټولو ایجنسیو کې مو خزو تا دے ووټ حق نشتا
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم نه امن دی الحمدلله اسې بعد امنی خو ټول پاکستان کې ده اسلام آباد کې مشتا په انډای کې مشتا دې کې بالکل کې دې شي ممکنه ده او زه مو چې حکومت دی وکی
د دې یو نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
اوریدونکو دغه زموږ د مشال ریډیو ځانګړی بحث دی او د قبایلی سیمو په اړه پکې تاسو بیلابیلو ملمنو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه اوریدل شي ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د تحفظ پاکستان په نامه یو قانون د پارلمان خوا ته وړاندې کړی دی خو په دغه قانون باندې د بشري حقوقو ادارو سخت نیوکی کړی دی او ویلی دی چې دا د بشری حقوقو خلاف کار دی په دې قانون کې د چارواکو تر مخه راغلی دی چې د چرته د قانون د پارلمان نه پاس شي نو د امنیتی سرتیرو په لاس کې به نور واکونه راشي په دې باندې د بشری حقوقو مدافع مختلف نظرونه لري او دوی وایي چې په کار د چې د قانون کې اصلاح وشي د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې اړه باندې لیکلي مقالې غټي برخې درته ګلایاز وایي
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې تحفظ پاکستان قانون کې امنیتی سرتیرو سره د اختیار بوي چې بغیر له وارنټه د چا کور ته ننوتل شي مشکوک کس په ځای وشتل شي په حراست کې د تشدد کولو وروسته د یو کس خلاف ثبوتونه او د جرم منلو بیان جمع کولی شي د دې ترڅنګ امنیتی ادارې پرته له د یو کس د بنیادي حقوقو په حراست کې اخستی شي ورسپانه دا پښتنه راپورته کوي چې څوک به د خلکو بنیادی حقوقو ساتنه وکړي ځکه چې پولیس له مخکې نه خلک ځپوي امنیتي ادارې هم دغه شان کارونه کوي په ادارې کې د یو غیر سرکاري ادارې شارپ شمیرو په اړه راغلي چې په 2012 کال کې یو اتیا کسان د پولیس په مقابلو کې وژل شوي ول او د 9000 نه زیاتو کسانو باندې پولیس تشدد کړي او دا ټول کیسونه موجود دي د بشری حقوقو ادارې د رپورټ تر مخه د تشدد طریقې ډېری خطرناکې وي د دې ترڅنګ په اداریه کې د ایشین بشری حقوقو کمیشن رپورټ حواله ورکړ شوی چې په پاکستان کې د 14 سبب پولیس تاڼي دي او هر ورځ یو کس په دغه تاڼو کې د تشدد ښکار کیږي همدارنګه د کڑکیش نړیوال ادارې د 2008 کال په رپورټ کې ویلي چې پولیس د جرمونو د مخنیوي اهلیت نه لري ادارې ځتوي چې دغه حقایق ته په کتو سره یو خبره نور هم واضح کیږي چې امنیتی سرتیرو ته نور اختیار ورکول سره به د پاکستان ولس نورو خطرونو سره مخ شي. د پاکستان حکومت په دې اندي چې طالبانو سره د جنگ په حال کې دي، نو په دې حالاتو کې غیر معمولی ګامونه پورته کول ضرورت دی. ډیلی ټایمز ورسپانه په اداریه کې لیکي چې حکومت له غیر معمولی ګامونو کې دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې د دښمن طاقت محدود کړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی تنور حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رړي واوري اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په خپلې اداره کې لیکلي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لا د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتول په کار دي او دا تنخواګانې باید د دوی په نه په وخت ورکړل شي، ځکه چې د لیکوال په خبره پولیو یو داسې رنز باندې په شکل باندې بدل شوی دی چې علاج د دې وجې نه ناممکنه ښکاري چې دغلته وسلوال د پولیو واکسینو د کمپاین اجازه نه ورکوي. انیسا اجمل درته د دې مقالې غټ کې وایي.
ایکسپریس ٹریبیون اسپانا پخپلی یو اداریه کې لیکي چې د پاکستان حکومت دی د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکونکو ته په وخت پیسې ورکړي او د غي د ورځې په مناسبت سره تنخواه دې زیات کړي. اداریه لیکي د هیواد په اکثرو برخو کې د پولیو کارکونکو ته 2500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي چې ورته په فوري توګه د بدلون او دغه معاملې د جاج اغیستلو ضرورت دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي ډیره په تیزۍ سره خوریږي او پاکستان په نړۍ کې هیواد دی چېرته چې د پولیو وایرس تر ټولو په پاکستان کې اوس پوز هم د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه اخلي چې د ادارې تر مخه دا ناروغي یو لسیزه مخکې لمین سوړل په کار و. په پاکستان کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو 340 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې دي. په 18 اپریل په جی ایچ کیو پینډه کې د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د خیبر پختونخوا او وفاق فاټا او د پوزي چارواکو ترمنځ ملاقات شوی و چې ښکاري دوی یو جامع نقطه نظر خپل کړی دی. ادارې لیکي دا غونډه د شرمندګۍ پر اساس جوړه شوې وه چې ممکنه ده د پولیو د وایرس له وجې په پاکستانیانو د نورو هیوادونو لخوا سفري بندیزونه ولګول شي. ادارې لیکي دې ته پام کول پکار وو چې لومړی د وړاندې نه رامخته شوې مسلې هوارې کړل شي او بیا د کامی وقار سمول دویمه معامله ساتل پکار وو. ادارې لیکي د پولیو ناروغي هم اوس د دښمنانو په اغه فیرست کې شامل کړل شوې ده د کومې پرضد چې د پاکستان پوز جګړه کوي. په پاکستان کې به د پولیو راتلونکي مهم په 28 اپریل پیلېږي او پوز ویلي دي چې ژمن دي چې دوی به کارکونکو ته د امنیت په لړ کې سم او بهتره ماحول ورکړي. خدا امنیت به کور په کور ګرځېدونکي یو یو کارکونکي لپاره ځانګړي نه وي. ادارې لیکي د پولیو پرضد په مهم کې کور په کور ګرځېدونکو کارکونکو ته مرشوب لا وخت ده، نو د دې کمپاین د مؤثره جوړولو لپاره تجویز شوي ګامونه د حیرانتیا وړ دي. ادارې په اخره کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتولو په وخت ورکول پکار دي. که په پاکستان کې پوسټ په وخت تنخواګانې ورکول کېدای شي، نو بیا د پولیو ضد کارکونکو ته ولې نشي ورکول کېدای؟
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو په 400 کې زیم کلی کې اوسیدونکو په خپل لاس باندې د اوبو نه داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه ټول کلی ته بجلی ورکوي. ځایي اوسیدونکي خوشاله دي چې که د حکومت بجلی نشته او لوډ شیډنګ دی نو دغه جوړه کړې بجلی خوشته او دوی ته کولی شي چې ګټه واخلي. زموږ همکار په رپورټ لري.
د پاکستان د اوبو او د بجلی وفاقي وزارت محکمې وینا تر مخه په ملک کې دا وخت د بجلی کمی تر 2000 میگاواټه پورې دی، ولې د دغه کمی له وجې د خیبر پښتونخوا زیاتره خاریو او کلیوالو سیمو کې د 12 غنټو نه تر 13 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي، ولې د لوډ شیډنګ د دغه کمی او خپل ضرورت پوره کولو لپاره د 400 زیم کلی اوسیدونکو د دې په کلی تیر شوی د اوبو نیر باندې 500 کلیواټو پورې یو بجلی ګر جوړ کړی دی چې خوشا 500 پورې کورون ته مفت بجلی ورکوي. دغه بجلیګر جوړون کی ډاکټر خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوای
دا سه 1992 کې دا سه منګه ائیډیا و چې منګ ځان تخپل یو ورکوډه غونډه کې مینی پاور هاوس ولګو به کم دی مزه مزه ما کېدل 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 نو په 2006 کې کم دی نو د الله په فضل سره منګ دا یو عملی جامه ده په پهناو کله دا یو سیریز ده کنه مطلب یو ولګ فلحال د ډومنست منګ واغستو او کمپلیټ شو او الحمدلله اوس چې کم دی نو تقریبا 40-60 کې وي پورې دا بجلی وباسي او کم سه کم 30-40 کورونه چې سونه دا غیر نارمل ډېډو ډېم ضرورتي داغه نو خو په ایزی وی معنی د ایس خرچه نشته ری قربان تاویږي
دی وای چې په دې بجلیګر کې دوی د حکومت یا د بل محکمې نه هیڅ قسمه مرستې نه دي ترلاسه کړې او که حکومت دوی سره مرستې وکړي نو په کوم سیمو چې دغه نیر تیر شوی دی زه په ځای به دغه شان بجلیګرې جوړې کړي او د بجلی کمی به په دغه سیمو کې تر ډېر حد پورې ختم شي.
موږ مې مطلب دا لري که ګورمنټ موږ سره په دې کې مدد وکړي موږ دا نه وایو چې موږ له ټیکې راکړي نه هر سړي ترې دغه وکړي نو مزدویم چې د دې کم سه کم چې څومره همدا یو کینال تیر شوی دی خو همدا یو غټ اپورچونیټي ده چې دا بجلی بالکل د علاقو نه کم سه کم دې علاقو نه خو به ختم شي کم چې دا کینال ته لري.
همدا دغه زیم کلی یو اوسیدونکي میا منظور وایي چې د اوبو دې بجلیګر نه دوی ته ویړیا بجلی کالو سره ملاویږي او دوی ته اوس د لوډ شیډنګ هیڅ ستونزه نشته دی او باید حکومت دغه شن منصوبې په مقامی کچ باندې پیل کړي.
دا پروژه چې دی شروع کړې دا ډېر ښه قدم دی. زمونږ دا خوښه کړې دی ته موږ د بجلی ملاویږي او موږ ته هیڅ تکلیف نشته دی. لوډ شیډنګ زمونږ ختم دی نو مخکې خو جی وو مخکې جی وو خو چې کله نه دا اقدام شروع شوی نو اوس خلکو ته لږه تکلیف ختم شوی دی. اوس ډېره فائده راغلې ده زمونږ ماشومانو ته. لکه اوس دا امتحانونه شروع پیپرې دي لکه دی کې دوی ته لږه مشکلات نو دغه نورم لکه دی دا حکومت دغه شروع کو نور خلکو ته هم دینه فایده شي او دغه سی بلکې تعلیم معیار باندې من خوشي او مطلب لوډ شیډنګ هم ختم شي.
د اوبونه چلیدونکو دغه بجلیګر جوړونکو وینا ده چې 2000 پګم نه دوی په دې باندې کار پیل کړو او په سلور کال کې سرته ورسو او په دې یو بجلیګر باندې د دې خوشه شپې ټوله ګروپ پورې لګه خراغله دي او راتونکو کې به هم همدغه سره تړلې دوه نور هم جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په نن سحر په شب قدر کې په یو کلیسا یا چرچ کې ځایی عیسایانو د خپل اختر یا ایسټر لمانځنه وکړه. دغلته په لږ شمېر کې چې کوم عیسایان آباد دي هغوی راغلي وو او خپل منځ کې نه یوازې تحفې سره تقسیم کړې بلکې د خوشحالۍ او څه موقع هم سره تېرې کړلې. په دې وخت زموږ همکار هم هلته ورغلی وو دا رپورټ یې پرې رالېږلی.
د عیسائی ورورولۍ شو قدر لړخه د ایسټر یا د عیسایانو د اختر په مخه د انسانانو د تحفظ او د اتفاق لپاره خصوصي دعا وشوه. د شو قدر په چرچ یا د عیسایانو په عبادت خانه کې نن له سهاره د عیسائی زنانه او نارینه راغلي او په خپل مذهبي عبادت کې مصروف وو. په دې موقع د اخیرنۍ دعا ټکی ناصر ګل چې د محمود ایجنسی او د خیبر ایجنسی لپاره پادری دی داسې وویل.
او خدایا په دې ملک کې چې کوم دهشتګردي راغلې ده دا یو عذاب شروع شوی دی. ته د دې مخنیوي کولی شي ځکه چې دا ټول کائنات خالق او مالک هم ته او په دې ملک کې امن راوله. د دې ملک اوسیدونکي چې هغه کم قبیلې سره کم کم قوم سره تعلق لري خدایا ته د هغوی حفاظت وکړي. آمین.
او څنګه چې د مسلمانانو په اخترونو کې خواږه خواږه خوراکونه تیارول شي نو عیسایان داسې خوشحالیانې څنګه لمانځي؟ د شوقدر د عبادت خانی پادری پترس مسی وای
پروګرامونه لکه جرګم پکی الوام پکی او منجیم پکی د ارسی ولې چې مونږ د پښتنو کلچر دی مونږ هم پښتانی یو کنه ټیک ده په مذهب کې به پرښتاد هو مګر دا چې دا کلچر په پروګرام لکه ساروی دغه کوي ټیک ده چرګان دی الوا دا کمبین پروګرام دی
ولې په دې موقع دوی مشال رډیو ته خپل سو ستونز هم وو ویلې
چودري شمعون مسی خبره کوم مسی بلادر له اقلیتی کونسلر له ایم پی ایل مو ټونر ورکی ایم ان ایل مو له ټونر ورکی بیا هم شیر پاوله ورکی زمونږ څوک څوک تاسو نه کوي او زمونږ دغه درې شیزونه پکار دی ادیرم پکار دی جی او یو کالونیم پکار ده او یو اسکول پکار دی جی د مشن اسکول هم پکار دی جی
د عیسائی ورورولی دغه تنان یو بل ته ورترغاړي وتل او د عیسایانو د اختر یا ایسټر مبارکۍ ورده ورکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.